د ازادۍ رادیو مخامنې خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کندهار کې د ملي امنیت پر ورکشاپ وسلوال برید پای ته رسیدلی، نور راپورونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سالی محمد سالی چمتو کړي.
د ملي امنیت شورا وایي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل د هیواد پر وضعیت تاثیر نه کوي. په هرات کې پر یوه کور د هوان د مرمۍ د لګیدو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې په راروانو څو ورځو کې په قطر کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. د ملي امنیت شورا وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل د جګړې پر وضعیت کوم تاثیر نه لري. د امریکا دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د پوځیانو شمیر 2500 ته راکم شوی دی. د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ نن رسنوي ته وویل
د امریکایي ځواکونو لږوالی او کموالی د افغانستان د جګړې پر وضعیت باندې تر ډیره بریده منفي اغیزه نه لري، ځکه په وروستیو کې شپږ نوي سلنه جګړه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه کوي.
د امریکا ولسمشر څو میاشتې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم شي. د کندهار د امنیت امیر وایي په دامان ولسوالۍ کې د ملي امنیت پر ورکشاپ په حمله کې 4 انتحاري حمله کوونکي وژل شوي. جنرال فرید مشال نن رسنوي ته ویل په دې پیښه کې نن سهار شوی ده دوه امنیتي پوځیان ټپیان شوي.
خاص کتابی کماندوز با کنو آمد منیز با کنو مشترکن تیم دا مدیاتی عملیات خود شروع کرد چنه نیم وجود تا دیگ سر گروه سو جسدون عملا کمیدان پاتک تاکر چیزی مخته دی چی مورم باغا ماینو موشن دیزه بدلکلی دیگر 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 خودساکی دا زمانگیر چیزو یا لجوا خودوی خونسازازی دا نور ماینو ور.
قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلولو طالبانو یو ویان معرفي کوي د دې حملې مسؤلیت منلی او د لسګونو سرتیرو د مرګ ژوبلې ادعا کړې ده. په هرات کې پر یوه کور د هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې یوه ښځه وژل شوې او یو لس نور کسان ټپیان شوي. د پولیسو یوې سرچینې د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي د هرات اسلام کلا پر لار دا پیښه نن هغه وخت وسوه چې له سیمې د امنیتي ځواکونو یو کاروان په تیرېدو و. بلخوا د هرات د روغتیا ریاست ویان محمد رفیق شیرزي ازادي راډیو ته وویل
د قدس آباد سیمې په مربوطاتو کې له پیښې وروسته د څلورو کوچنیانو، څلور ښځو او درې نارینه په ګډون یوولس ټپیان د هرات حوزوي روغتون ته لېږدول شي. له بده مرغه یوه زړه ښځه مړه شوې ده.
د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. 203 تن در قل اردو په لوګر کې د دریو وسلولو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د دې قل اردو ویان ایمل خان مومن نن سهار رسنیو ته ویل چې ځینو وسلولو غوښتل په برکې برک ولسوالۍ کې تیر شپه پر امنیتي ځواکونو بریدونه وکړي.
د هوایي ځواک په مرسته د وسلولو طالبانو د دغه پلان د عملي کېدو مخه نیولې او په دوی برید ترسره کړي چې په دغه هوایي برید کې درې تنه طالب ترهګر وژل شوي او د دوی اړوند وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي.
وسلولو طالبانو څنګه دی ویلي د چک جمهوریت د هوایي چلند اداره د افغانستان د ملکي هوایي چلند د ادارې سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. په پراګ کې د افغانستان سفارت په ویلامیا کې ویلي چې د همکارۍ دغه تفاهم لیک له حقوقي اړخه تر کتنې وروسته د افغانستان او چک د سفارتونو له لارې د لاسلیک لپاره چمتو کیږي. د سفارت په خبره د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې یو شپږ کسیز هیئت د یوې اونۍ لپاره چک ته په سفر کې په دې برخه کې پر همکاریو او د تخنیکي ظرفیتونو د لوړولو په اړه خبرې وکړې. د ایران سپای پاسداران انقلاب نن د جنگی کشتیو ضد بالستیک توغندیو د توغولو لپاره د خپلو پوځي تمریناتو دویمه او وروستۍ مرحله عملی کړه. د ایران دولتي تلویزیون نن راپور ورکړی دغه توغندی د هند په سمندر کې پر یوه فرضي هدف ویشتل شوی. په ویډیوي تصویرو کې ښکاري دوه توغندی پر یوه هدف چې دولتي تلویزیون د دشمن فرضي جنگی کشتی بللی له 1800 کیلومتره فاصله ویشتل شوی دی. د ایران د دغو پوځي تمریناتو لومړۍ مرحله پرون عملي سوه او دا تمرینات په داسې حال کې کیږي چې د تهران د لانجمن اټومي پروګرام له کبله پر ایران د امریکا فشارونه زیات شوي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وایي تمه کیږي هیواد یې په راروانو ورځو کې په قطر کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. په 2018 میلادي کال کې د سعودي عربستان تر څنګ متحده عرب اماراتو، بحرین او مصر د تروریزم د ملاتړ په تور له قطر سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې وځنډولې. قطر چې دغه ډول تورونه رد کړي ویلي و دا اقدام یې د ملي حاکمیت د کمزوري کولو لپاره سوی دی. سعودي عربستان یوولس ورځې مخکې ویلي و چې د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ یې د عربي ټولنې د پیاوړتیا او د اختلافونو د حل لپاره قطر ته یو هیات لیږلی دی. سعودي عربستان او قطر اوس د یو بل په وړاندې خپل هوایي حریمونه پرانیستي او ځینې الوتنې له سره پیل سوي دي. او د جرمني محافظه کار ګوند کریسچن ډیموکرات اتحاد په کلیدي انتخاباتو کې آرمین لاشت د خپل نوي مشر په توګه وټاکه. نن د ګوند د مشرتابه لپاره ټاکنې په داسل کې وسوې چې صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې د روان میلادي کال په وروستیو کې د ګوند له مشرۍ لاس اخلي. لاشت تر بریالي کېدو وروسته په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې ګوند به په راروانو محلي ټاکنو کې د صدر اعظم موقف خوندي وساتي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان راک د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 2. هرات اسمان راک د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 0. مزار شریف اسمان راک د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 15.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. و باورې چې په کندهار کې د ملي امنیت ځواکونو پر ورکشاپ جګړه او تصفیوي عملیات د بریدګرو په وژل کېدو سره پای ته ورسېدل. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د افغان دولت د مرکچی پلاوي څو ناسوب غړي هم دوحې ته رسېدلي دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکراتي لاوي ځینې محدود غړي چې د ستونزو له امله دوحې ته نه راغلي ټول دوحې ته رسېدلي دي.
نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې لسګونه لاریون کوونکو نن د ټولو دولتي مامورینو لپاره د انډول معاشونو غوښتنه وکړه. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا حکومت پر ایران د بندیزونو په لړ کې پر یو شمیر نورو تجارتي شرکتونو بندیزونه ولګول. دا ازادي راډیو دا پام وکړی د دې خبرونې لومړی موضوع ته. په کندهار کې د ملي امنیت ځواکونو د موټرو د ورکشاپ پر ودانۍ جګړه او تصفیوي عملیات د څلورو بریدګرو په وژل کېدو سره پای ته ورسېدل. د دې ولایت د امنیت امر فرید احمد مشال وایي په دې برید کې دوه کسان ټپیان شوي دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی او افغان پوځیانو ته یې د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له کابله په دې راپور کې واورئ.
په کابل کې لسګونو دولتي کارکونکو د یو لاریون په ترڅ کې د خپلو ماشونو د یو شان کېدو غوښتنه وکړه.
قدر منوریدونکو دا راپور چې د سوې یو برخه واورېده د همدې خبرونې په دوام کې راځي، خو له هغه مخکې د کندهار د حمله په اړه راپور واورئ.
په کابل کې لسګونو دولتي کارکونکو د یو لاریون
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د راپور نشر ته چمتو کیږي، خو له هغه مخکې یو بل راپور ته ساسو پام راوړم. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوي څو غیر حاضر غړي هم دوحې ته رسېدلي دي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي چې د دوی د مرکچی پلاوي مشر او غړی لا پخوا په دوحا کې دی او حاضر دی. لتیرو لسو ورځ را په دې خوا په دوحا کې د بین الافغانی خبرو دوهمه مرحله پیل شوی، خو ښکاري چې پرمختګ پکې نشته. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې لتیرو لسو ورځ را په دې خوا د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغانی دویم پړاو مذاکرات پیل سوي. د راپورونو له مخې تر اوسه دواړو خواوو یوازې یوه مقدماتي او یوه فنی ناسته کړې ده. که څه هم د ناستو د ځنډ په اړه تر اوسه کره معلومات نسته، خو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د دولت د مرکچي پلاوي محدود شمیر غیر حاضر غړي هم دا مهال دوحې ته رسېدلي. د دغه شورا ویان فریدون خزون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکراتي لاوی ځینې محدود غړي چې د شخصي او یا روغتیایي ستونزو له امله دوحې ته نه وو راغلي، اوس ټول دوحې ته رسېدلي دي. حیات په یو موټی ډول باندې او په یو پارچه ډول باندې د مذاکرات پر مخ بیولو باندې اخته دی.
په قطر کې بے باخبر سرچینې ازادي راډیو ته وویل ممکن د نن ورځې تر پایه یو ځل بیا دواړه ډلې په خپلو کې ناسته ولري. همدې سرچینې تایید کړه چې د طالبانو د مرکچي پلاوي غیر حاضر غړي هم دوحې ته رسېدلي دي، خو طالبان بیا وایي چې دوی اوس هم او مخکې هم مذاکراتو ته چمتو دي. د دغه ډلې د قطر د دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مرکشي ټیم رئیس او د اسلامي امارت سیاسي معاون او د دفتر رئیس هم حاضر دي، خو ښاغلي نعیم زیاته کړه چې د نن ناستې په اړه لا پرېکړه نه ده سوې. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال د سپتامبر په 12مه په قطر کې بین الافغاني خبرې پیل سوې چې له څلورو میاشتو مذاکراتو وروسته دواړه خواوې د خبرو په کړنلارې موافقې ته ورسېدل. که څه هم په دوحه کې د سولې له دویم پړاو خبرو د افغانانو تمه ده وه چې اوربند به ټینګ سي، خو لا هم په افغانستان کې تاوتریخوالی په لوړه کچه روان دی. په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافر ویلي دي چې متحده ایالات ژر تر ژره په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کچې د راټیټېدو او د اوربان غوښتونکي ده، خو په همدې وضعیت کې بیا د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې دوی په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر تر ټولو ټیټې کچې یعنی 2500 ته راښکته کړی. ناټو بیا د امریکا دغه اقدام ته په غبرګون سره په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د افغان ځواکونو د ښوونې روزنې سلامشورې په برخه کې د دوی دریځ نه دی بدل سوی. په اعلامیه کې راغلي چې دوی به افغان ځواکونو سره مرستو ته دوام ورکوي او په راتلونکو میاشتو کې به شرایطو ته په کتو په افغانستان کې خپل شتون وارزوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو مخامنې خبري مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کندهار د نننۍ حمله په اړه جزئیات واوري. په کندهار کې د ملي امنیت ځواکونو د موټرو د ورکشاپ پر ودانۍ جګړه او تصفیې عملیات د بریدګرو په وشل کېدو سره پای ته رسېدلی دي. چارواکي وایي چې په دې برید کې ګډونوال څلور وړه بریدګر د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وشل شوي او دوه کسه ټپیان دي.
د کندهار دامان ولسوالۍ اړوند ارغستان ولسوالۍ په غزیدلي سړک د ملي امنیت ځواکونو د موټرو د ورکشاپ یو ودانۍ تر موټر بم چاودنې وروسته 15 ساعته جګړه د څلورو بریدګرو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. د کندهار د امنیت امیر فرید احمد مشال وایي په دې برید کې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات نه دی اوښتي. مشال وایي یوازې دوه کسه په دې پیښه کې ټپیان شوي دي.
مکار دښمن نن د خپل ضعف په اخري نقطه بیا ښکاره کړه چې د امنیت ملي یو ورکشاپ چې هلته امنیتي کتاب هم زموږ موجود نه دی، صرف یو ورکشاپ موجود و. پر او پنځوس دقیقې باندې د موټر بم حمله وکړه او همزمان یې درو نورو انتحاریانو په وسیله جنګ ونښلوي. خوشبختانه چې امنیتي او دفاعي ځواکو ته یو نفر زخمی لرو، یو نفر بل د ورکشاپ څخه زخمی لرو، چې جمله دوه نفره کېږي، نور تلفات شي نه لرو.
په کندهار کې د میرویس روغتون چارواکي هم د دوو کسانو د ټپي کېدو خبره کوي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت هم په یوې اعلامیه کې ویلي چې په دغه برید کې چاته زیان نه دی اوښتی او بریدګر هدف ته رسېدو وړاندې له منځه وړل شوي دي. طالبانو بیا د دې برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې په ډېر شمېر افغان پوځیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د دې ډلې یو ویان قاري یوسف احمدي رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې طالبانو دغه برید د هغه هوایي بمباری او ځمکني عملیاتو د غچ اخیستنې په ځواب کې کړی چې موده وړاندې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د ملکي کسانو د وژل کېدو لامل شول. له دې سره هممهاله نن په کابل او لغمان کې چاودنو هم د افغانستان امنیتي ځواکونو ته تلفات اړولي. د کابل امنیې قوماندانۍ وایي د کابل پوهنتون اړوند درې مناحیه کې د ماین چاودنې له امله د ملي پولیسو دوه منصوبین وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. او په لغمان کې بې امنیتي منصوبین وایي د ماین چاودنې دوه پولیس او درې ملکیان ټپیان کړي دي. د دې ترڅنګ له ګاونډ ولایت ننګرهار څخه هم د دوو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د ماین چاودنې پیښې او هدفي وژنې ډېرې شوي او ورسره جګړو او بریدونه هم زور اخیستی چې د دغه هېواد اوسېدونکي اندېښمن کړي دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي تر اوسه په هیواد کې د رسنیو د څارنې کومه تګلاره نشته. د دې وزارت نشراتي معین شیوا شرق ازادۍ راډیو ته ویل چې په تیرو څو کلونو کې په دې برخه کې کار نه دی شوی، خو د ده په خبره اوس په دې هڅه کې دی چې پر رسنیو د څارنې تګلاره جوړه کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په داسې وخت کې د څارنې د تګلارې د نشتون خبره کوي چې په تیره په کندوز ولایت کې پرون یو شمیر لمونځ کوونکو چې ویلې د لمونځ پر مهال د زهرې په نوم له یوې سیمه ییزې راډیو څخه موسیقي خپره شوې پر دې راډیو برید وکړ. د مسؤلینو په وینا برید کوونکو د دې راډیو ټول وسایل ورمات کړي دي. په دې اړه جزئیات د اجمل اند پر راپور کې واورئ.
که څه هم په افغانستان کې پر رسنیو او کارکوونکو یې حملې کول تازه خبره نه ده، خو په کندز ولایت کې د زهرې په نوم راډیو باندې د لمونځ کوونکو د ډلې لوري حمله بې ساري ده. د دې سیمه ییزې راډیو مسؤول مدیر محسن احمدي وایي د فیروزکو په نوم جومات د ملا امام عبدالبصیر په لارښوونه درې سوه لمونځ کوونکو پر دې راډیو یرغل وروړ او ټول وسایل یې ورمات کړل.
کله زموږ راډیو نه کته شوی و او وروسته کم اثر یا کم موضوع چې د اقل د موږ راډیو کم اهنګ یا کم سندره باید نشر کړی وي نشر کړی نو وروسته له بررسۍ نه تلی وو د راډیو کیهان خواته. راډیو کیهان خواته بیا امنیتي ځواکونه ما هلته حضور درلود د هغوی څخه ممانعت کړی ده.
د ښاغلي احمدي په خبره دا پیښه داسې مهال وشوه چې د برېښنا د نشتوالي له امله دوی نشرات او خپرونې نه درلودې. له دې سره د افغانستان د حج او اوقافو وزارت چې د جوماتونو مسؤلیت هم ورسره دی وایي چې په دې اړه به څېړنې کوي. د دې وزارت د جوماتونو عمومي رئیس فاصل احمد سراجي
د وزارت لیدلوری دادی چې دا کار سم نه دی. فرض کړه که دا کار د موسیقي په خپرېدو یې کړی وي، د مخنیوي لارې حمله او یا هم یرغل نه دی. کیدای سول چې له قانوني لارو یې اړوند ادارو تور پیژندل سوی وای، خو امام نه باید په هیڅ صورت کې په دغه پیښه کې ښکیل سوی وای چې نه به هم وي ان شاء الله، خو موږ به بیا هم څېړنې وکړو چې وروسته به یې له تاسو سره شریک کړو.
په کندوز کې پر زهره راډیو دا حمله داسې مهال شوي چې د اطلاعات و فرهنګ وزارت وایي پر رسنیو د څارنې هیڅ ډول تګلاره نه لري، خو د دغه وزارت د خبرونو مرستیال شیوا شرق ازادۍ راډیو ته وویل چې هڅه یې روانه ده.
په نږدې ورځو کې د افغانستان د رسنۍ عالی شورا د پالیسي نشراتي مسوده یا متن چمتو کړی ده. موږ هغه ته ولېږل، هغه متن ټول خبریالانو تور رسنیو نهادونو ته ولېږل چې خپل نظر ځای به ځای وکړي، خپل نظر ورکړي. ژر تر ژره زه فکر کوم دا د پالیسي نشرات اسناد په مراحل کېږي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت په داسې وخت کې د رسنیو د خپرونو پر منځپانګه د څارنې د تګلارې د نشتون خبره کوي چې د کارپوهانو په خبره د افغانستان په شان په دودیزه ټولنه کې د دغه شان تګلارې جوړول او موجودیت د رسنیو لپاره خورا مهم دی. خو د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مرستیال صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته ویلي چې پر رسنیو د څارنې تګلاره باید له خبریالانو او رسنیو سره په همغږۍ جوړ شي.
د ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان ولسی جرګې د 14 لمریز مالي کال د بودیجې سند د 2 ځل لپاره رد کړ. د ولسی جرګې د مالی کمیسیون مشر میر افغان صفای وای هغه اصلاحات چې ولسی جرګې وړاندې کړي وو په دې سند کې په پام کې نه دي نیول شوي. همدا لامل شو چې د بودیجې سند د 2 ځل لپاره رد شو. له بلې خوا په کابل کې یو شمېر ښوونکو او د دولتي ادارو کارکوونکو د ملي شورا مخې ته د اعتراضي غونډې په ترڅ کې له ملي شورا وغوښتل تر کومه چې د ټولو دولتي کارکوونکو معاشونه یو شان شوي نه وي نو بودیجه دې نه تاییدوي. نور حال له کابله په دې راپور کې.
په کابل کې لسګونو دولتي کارکوونکو د یو لاریون په ترڅ کې د خپلو معاشونو د یو شان کېدو غوښتنه وکړه. د دې لاریون کوونکي یو غړی پیمان نظامی ازادي راډیو ته وویل د دولتي کارکوونکو د معاشونو یو شان کېدل د دوی لپاره سره کرښه ده.
په دې لاریون کې ټول ګډون کوونکي دولتي کارکوونکي خوونکي او د امنیتي بنسټونو کارکوونکي دي. په دې لاریون کې هغه کسان دي چې ډیر کم معاش لري. تر هغه چې زموږ معاشونه یو شان نشي بودیجه باید تصویب نشي. دا زموږ لپاره سره کرخه ده.
هغه وایي په دولتي ادارو کې معاشونه په غیر عادلانه ډول ورکول کیږي او هغه کسان چې معاشونه یې کم وي د هغوی په روحیه دغه چاره منفي اغیزه کوي. دغه لاریون په داسې حال کې ترسره کیږي چې ولسی جرګې نن شنبه د 2 ځل لپاره د 14 لمریز کال بودیجې سند د یو لړ ستونزو له امله چې یو یې هم د دولتي کارکوونکو د معاشونو همشان نه کیدل ور رد کړه. په دې جرګه کې د مالي چارو کمیسیون مشر میر افغان صافی ازادي راډیو ته وویل
اوس هم د بودیجې په سند کې ستونزې شته او هغه تعدیلات چې ولسی جرګې پخوا وړاندې کړي وه په نظر کې نه دي نیول شوي. د دولتي کارکوونکو د معاشونو یو شان کېدل د بودیجې په سند کې د یو وزارت تشکیلاتو کمښت هغه ادارو ته د بودیجې په نظر کې نیول چې د ولسی جرګې لخوا تصویب نه لري او بل هم د ملي دسترخوان ستونزه وه.
په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت معین شمروز خان مسجدي وایي دا ځل هڅه کیږي چې د بودیجې په سند کې د ولسی جرګې د غړو ټول نظریات چې حقوقي اړخ ولري په پام کې ونیول شي. له دې وړاندې د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني ویلي وو له حکومت سره د بودیجې په تصویب کې هیڅ ستونزه نه لري خو د بودیجې سند به هغه محل تصویب شي چې د دولتي کارکوونکو معاشات پکې یو شان شي. د ولسی جرګې داری پلاوی هم د دولتي کارکوونکو د معاشونو په اړه وړاندې ویلي وو چې د وزارتونو نور دولتي کارکوونکو معاشونه له 5000 څخه تر 2,00,000 پورې دي. حال دا چې یو شمېر نور دولتي کارکوونکو په همدغه بست کې له 8000 نیول تر 15000 پورې معاش اخلي.
په افغانستان کې د ترکیې د پوهنې بنسټ 400 افغان زدهکوونکو ته د لوړو زده کړو بورسونه ورکړي. د دې بنسټ چارواکي وایي دا بورسیه د افغان ترک ښوونځیو زدهکوونکو او د نورو افغان زدهکوونکو لپاره ځانګړې شوې چې 80% د دغو ورکړل شویو بورسیو لګښت د ترکیې دولت ورکوي. له دې بورسیو برخمن زدهکوونکي وایي چې افغان ځوانان به د زده کړو په برخه کې روخانه برخلیک ولري.
په افغانستان کې د ترکیې د پوهنې بنسټ 400 افغان زده کوونکو ته د لوړو زده کړو بورسی ورکړي. 19 کلن برکت الله چې دغه بورسی له لارې ترکیې ته د انجینرۍ رشته کې د زده کړو لپاره روان دی وایي دا د افغان ځوانانو د زده کړو او تعلیم په برخه کې ګټور ګام دی.
دا به ان شاء الله چې پاینده کې راتلونکي کې افغانستان د ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمام شي او
برکت الله وایي له یو لړ امتحانونو وروسته دغې بورسیې ته بریالی سوی دی. 19 کلن مرجان هم د ترکیې د پوهنې بنسټ د ورکړل شویو بورسونو له زده کوونکو څخه ده. مرجان وایي هیله یې دا ده چې له زده کړو وروسته بیرته هیواد ته راستنه سي او د خپلو خلکو خدمت وکړي.
آرزوی من است که دوباره به کشور خود برگشته خدمت.
زما هیله دا ده چې په ترکیه کې لزده کړو وروسته خپل هیواد ته راستنه شم. دلته هم دغه شان د زده کړو زمينه برابر کړو بل اخره خپل خلکو او هیواد ته د خدمت جوګه شم.
مستر خدمت خوایم بود.
مرجان له ترکیه غواړي چې پراتلونکي کې نور افغان ځوانانو ته هم د لوړو زده کړو په برخه کې ورته فرصتونه برابر کړي. په افغانستان کې د ترکیه د پوهنې بنسټ د نشراتو او عامه پوهاوي مسول رضا پارسا ازادي راډیو ته وویل چې دغه بنسټ هدف دا دی چې افغان زده کوونکو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي.
تعهدات بنیاد معرف ترکیه همیست که زمینه تحصیلات عالی
د ترکیه د پوهنې بنسټ یې ژمنه ده چې افغان زده کوونکو لپاره د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي. د همدې لپاره یې دغو افغان زده کوونکو ته بورسې ورکړې او همدا یې هدف دی چې دوی په ښه کیفیت زده کړې وکړي.
زمینه تحصیلات بهتر برای دانش آموزای افغانستانی است.
کاغلی پارساوایی د دغو 400 بورسونو 80 سلنه لګښت د ترکیه دولت ورکوي او پاتې نور لګښت په خپل افغان زده کوونکي پرې کوي. د ښاغلي پارسا په خبره دغه ورکړل سوي بورسې د افغان ترک ښوونځیو زده کوونکو او نورو افغان ځوانانو ته ورکول سوي دي. په افغانستان کې د ترکیې د پوهنې بنسټ په خبره یادې بورسې په بېلابېلو رشتو کې لکه طب، انجینیری، کمپیوټر ساینس، نړیوالې اړیکې، حقوق، اداره او منیجمنت او نورو رشتو کې ورکول سوي دي. هڅه مو وکړه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو د دغه وزارت ویان او نورو چارواکو یې زموږ پوښتنو ته ځواب نه وایه. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال ګڼ شمېر نور افغان محصلین هم د ترکیې په ګډون په هند، پاکستان، امریکا، چین، روسیې او ګڼو نورو هیوادونو کې د بورسونو له لارې په لوړو زده کړو بوخت دي.
ستاسو له پیغامونو
زه ارباب شمس الله له مرکزی بغلان نه تاسو ته مخاطب یم. وروره په ټول افغانستان کې کومکونه د ملي دسترخوان او نه دغه بازي خارجي او داخلي کومکونه چې کیږي مرکزی بغلان ته هیڅ کومه خاصه پاملرنه نشته او نه وروره د خلکو بې وزلو په کیسه کې څوک دي. رقم رقم کومکونه راځي خو دا خلک پکې بې برخې دي، هیڅ برخه نه لري. وروره
مرکز کابل نه زمال طالب او افغان غوښتنه ده چې په خپلو خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي، ځکه اوربند د ټولو افغانانو غوښتنه ده. سلام په احترام
افغانستان د اسلامي جمهوري دولت څخه دا غواړو چې د کابل کندهار لویه لارې ته چې ډېره زیاته خرابه شوې ده، کنده کپاره شوې ده، دغه لاره برابره کړي. مخکې به له کابل څخه تر کندهار پورې لار 4 ساعته یا 5 ساعته ولا اوس 8 ساعته کې هم څوک نشي رسېدلی. او بل مشکل یې دغه رامنځته کړی دی چې د لارې د خرابوالي له امله څخه زیات ټکرونه هم په دې لاره باندې رامنځته کېږي. او دا خو یوه لویه تجارتي لاره ده، نو دغه لارې ته باید زیاته توجه وشي چې د افغانستان په اقتصاد باندې مستقیم تاثیر هم لري. نو موږ له حکومت څخه غواړو چې دغه لارې ته یو څه توجه وکړي. مخکې داسې اوازې ولې چې دا کوم نړیوال جنګ څخه څخه جوړېږي، نو موږ له حکومت څخه غواړو چې دغه ژر تر ژره لږ څه برابره کړي. مننه.
لوګر نه زه یو وړکی پیغام باغوانانو ته لرم چې هر څوک باغ لري بډې یې خوشبو کې دی، یو یې خاور کې چې دا د شینو هګۍ ټولې په مځکه کې ختمې شي. که د چا بیا جوی استلی او بو خیابانو ته نه جګېږي، بیا چې واوره وسو په غدې خاوره یا ایره وشیندي چې هغه پیویلې شي چې دا د چیلې یا خشپه پې تېره شي. دغه هګۍ دا د ملخانو هګۍ دا د ات شي د دې مراض هګۍ چې دي دا بس که د شینو بس وروره دغه ټولې ختموي یخ په هغه اوله شپه باندې ختموي چې یخ دې تېر شي. مقصد دغې دغه د ګټې خبره ده که اوبه نه شي ورکولی چې واوره وسوه خاوره ایره دې په هغه ونو کې وشیندي چې ویلې شي او بس ځمکه یخ ونیسي بس وروره دا مرضونه یې ختم شي. نور وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي راډیو د ماخمنې خبری مجلې وروستۍ برخې ته ورسېدو. وروستۍ راپور واوري. د امریکا حکومت پر یو شمېر نورو شرکتونو د ایران په خاطر بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانې وزارت وایي دغه شرکتونو د امریکا له بندیزونو سره سره له ایران سره د سوداګرۍ راکړې ورکړې کولې. اسمت څاروان او د موضوع تفصیل.
د امریکا د خزانې وزارت د ایران د بیړۍ چلونې د بندیزونو د سرغړونې په تړاو د چینایي، هانګ کانګي او ایراني شرکتونو په شمول یو شمېر کمپنۍ او کسان په تور لیست کې شامل کړل. د امریکا د بندنیو چارو وزیر مایک پمپیو هم وویل و هیوادونه او دوه تنه د ایران د بیړۍ چلونې له شرکت سره د همکارۍ په خاطر تحریم کړي دي. د دغو کسانو په منځ کې د ایران د بیړۍ چلونې د شرکت رئیس محمد رضا خیابانی مدرس او د ایران د مبارکه پولادو شرکت د اجرایی رئیس حمید رضا عظیمیان نمونه هم لیدل کیږي. پر دواړو شرکتونو مخکله د امریکا له لوري بندیزونه لګول شوي وو. د امریکا د خزانه وزارت همداراس د ایران ترانسفو او ترانسفورماتور په نومونو ایرانی شرکتونه د چین د ژبانګیان او یو اماراتی شرکت سره تحریم کړی دي. امریکا په دغو شرکتونو د دې لپاره بندیزونه لګولي چې د ایران په وړاندې د امریکا بندیزونه یې نه رعایت کړي. امریکا دا نوي بندیزونه په داسې حال کې لګولي چې د ډانلډ ټرمپ د ولسمشرۍ دورې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي. ښاغلی ټرمپ په تیرو څلورو کلونو کې د ایران په وړاندې سخت دریځ غوره کړی او تیر کال د ایران او سترو قدرتونو له اتمي تړونه په یو اړخیز ډول ووت. ترامپ له موافقې څخه له وتلو وروسته پر ایران پراخ بندیزونه اعلان کړل. د امریکا بندیزونه سبب شول چې د ایران اقتصاد سخت زیانمن شي. د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایراني پیسو ریال ارزش په بیساري ډول ولویږي او ایران د تیلو د صادراتو له درکه له میلیاردونو ډالرو بې برخې شي.
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. په بل نیم ساعته خبري مجله کې چې البته د نن ورځې د خبرونو وروستۍ نیم ساعته خبري مجله ده، ستار فروخ ستاسو کوربه دی. فروخ صاحب،